وکړي او په لومړي ځل په نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 14 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو تر څنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ 214 اخته ماشومان رغولي، خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې مېرمنې وایي چې د اقتصادي ننګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو لامل ګرځېدلی دی. نورحال د فیروزی عزیب راپور کې.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خوارځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یوې اوسیدونکې او د درېو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خوارځواکۍ اخته سبیتی
خوارزه کله دی د تاریخ پخته خدا خپل مشمن په کور کېشته دی یو دی کلن دی او بل دوه کلن دی واس نه ورو چې خبره چې دواری خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبري خواري په کې نه ډاکټران شته نه خوشته نه بس ډیر زید غریب او وسم نشته چې دارو خپل اینګه درې څلور مریض دی ګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه مشمن په دې خبره کېږي به تمر کېږي چې د دارو د هغ میکروبونه هم دی د ټیسټونه
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ولا ډیر مشکلات لرو ډیر یم د سیبي دواره وخت کمړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خو غریب شته چې سره پیسي چې سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګي ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خوارځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې په تېرې یوه میاشت کې په خوارځواکۍ د 214 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خوارځواکۍ د دغه شمیر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف د غراز د یک شنبه په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل ایکس پانل لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. د غیدارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي ترڅو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده لیوه او ویلی و چې ل 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. د ادارې ویلی چې ل 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورځواکو ماشومان شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورځواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې ورسته له هغې مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه ورسته ل دغه سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
درنو اوردونکو سم تاسو را بولم چې تاندې څنګه او د ازادي ملي خبرونه ووري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او بانډو کې په خانه دودیز لوبي کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي. دغه کچۍ ګوته چې موږ ورته وایو غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پښه.
ځوانی نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ورسېږي وایي بسم الله که وده یې، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سه کې لوی نجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنیتونکو تجربه خودلی چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خواښ او تان ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیزې لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیري وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیزې لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ګنډا د همدارنګا خوسای دی، د دې پخوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېر علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کوي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډېر رایج دی، ځوانان والیبال ډېر کوي. نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډېره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډېره مشهوره ده. کرکټ هم دی، اما دا لوبه ډېره کېږي. نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خدای دې چې همکاران دي. د دې پخوا کې زما د کلي ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله ناکله لوبه کوم. نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړو.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډېر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټفارمونه دي، دکې ډېر مصروف او مشغوله دي. کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکړي، ګوښنشیني وکړي، د اتاق په کونج کې کښېني، ګیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي. دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثره کېږي. نو ډېر کوشش کوي چې دوی باید هم په هماغه شکل باندې واوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیو ګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسنی وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کم رنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوری شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کم رنګ کړی دی. البته دغه لوبو ته وخت ورکول، مطلب ځینې ځوانان داسې دي چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان بیا داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي. یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه یې کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له ټولنیز او فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، پخوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوان په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو په اړه هم خبرې کوي.
په خواسي وا مخکي الته دوی به د ټالونو جوړول په ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنان د خپل منطقي شي زو غزای پیرلان به مشخص کړي وو په دې ګونه په خا او چایان به یوړ دی به الته د ټالونو به وچو په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې الته به ټالې دا سر به ولاړ به مزګر الله یو ورځ په خاص کې مشخص واغه به د اختر ورځ وو یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي وو دوی بکله. اما نور اضافه ساتي رینو او د نارینو د لپاره لوبي دغه فوټبال ډېر استعمالیږي. په خوام ډېر کېده اوس هم ډېر کېږي او کرکټ ډېر استعمالیږي او دا د ډېرو لوبي ډېر کېده د مردکو لوبي ډېر کېده او هغه د لرګي وهنه او په غیبه په شبه نسلي هغه لرګي غورځو دغه لوبي درې دانې ډېر کېنه دی به د لرا ټول سو د اګې جنگي دا ساتيري په ډېر واغه به وخت معلوم نه و اختر او دغه شو ورځ او په ورځ دا نه و فقط هغه ګان به جوش کړي به ځکه دوی هدف دا اوسې باید خرسي هم سي او ساتيري هم باندې وس بیا به یو میدان تراوي سلا اګان به جنگي دا چرګ جنگي دا او د زیرکي او خپل مرغان نوم یې يرسو مشهور ساتيريان وي په کندهار کې به کېدل دا سي جنگي علي مرغان چکه پیدا کړ په ګرو کې د نیولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړی اعلان به وکړي چې دلته نن ساتيري بیا به غټ میدان ګروند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه بیا به نو د خلک شاو خو ورته کښېنستل د سیل د فار د غشم به په جنگ واچول هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوي سیدار چاول به وکټل هغه ته به انعام ورکول سم. اما د شوز ترمنځ دا سی وس مشخص کوم ساتيري نه په خو به ټالونه ډیر به دا انجن به هغه خاله خاله ساتيري د نوکیان وغوندي هغه به جوړ کړی و نه او کور کې او داسې خاله ساتيري به د باندې به راووتلې کوچنی خیمه به ودرولې بیا به دوی د خاله خاله ساتيري کوون الکان خو وسم کوي خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځ مشخص کړي د دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه او فوټبال به دغه ساتيري کوي دوی ترمنځ سي ډېر فراخسوي د لوبه ساتيري دغه د کرکټ او فوټبال د لوبه ورځ تر بل ډېریږي د نورې لوبه ټول شاته پرې شول نه جنو لپاره کوم ساتيري نسته حقیقت وایي کواړه ما شومان دي کدا لویان دي هغه کم سنې کغټ سنې مقصد هغه په نامه کې جلی بیا که بیا د کور کارونه کوي نور اضافه ساتيري نست
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاک هم زیاتوي
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی ځکه یو خود د تفریح او ساتيري سو او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دي حرکت وکي فزیکی حرکت ټولم بدن ته روش تور کوي یعنی د دوی د نشونما د لپاره او د دوی د شمغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبي هغه که الک به کینچلی وي د دوړو ترمنځ شده. اما د دې تر څنګه زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان باید ټول انسانان هغه که زوړي که وړي که مقصد که هر سنوال وي باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو راګرځوي. اوس هلکان سي دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه سي په ځین کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر روان حالت باندې اختر په دا خطر سي د دوی د پاره نه د ساتيري زمينه سره نه هم د وټلو زمينه سره سي فقط په لغت ورسي جواب بسم الله ک او دایي نو زموږ ځینې ټولنه اوس ډېر پرواني حالت باندې اختر نه د لوبو وخت نه د تفریح وخت نه د وټلو وخت سره که هم همسایه یا یو دوست ملګری ته زی وای تاسو کې لو انجلی سي زه دا د پیغلانو پورې اما سي کله کوچنی وی وای د باندې مو وځ په کور کې نو د دوی د پاره کوم د فرصت نشته او دا دونې کم سينه انجن سي اوس مال د دې دوی لپاره یو رقم ډیپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودی زلو په تو وخت ورکوي او ملګری په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خواغه لوبي دي چې مثلا کرکټ دا او مثلا یا والیبال دا یا نوري لوبي دي خودل ته چې اکثر هغه کلیوالي یا دودیز لوبي دي هغه غیګنیونه ده غیګنیونه ده لدی سره یو ځای خوسی مونږ ورته وایو چې اکثر مونږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سین غاړه کې همدا اوس چې ډیر ښه موسم دی په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي، دوه ډلې جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچۍ ګوته چې موږ ورته وی غټه ګوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو له بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچۍ ګوته د لاس نه خطا شو هغه وبیلو یا یې چپکه هغه دالو به اوبیل یا دغه کس زیږي پکې.
ښاغلی ابراهیمی د ځوانانو په منځ کې د دودیزو لوبو په اړه او دا چې د دل نظر ارزښت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوبم شته چې مثلا ډنډه کلک ورته وي. ډنډه کلک هغه لوبه ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي، پوره ځوانان نه دي، د لرګیو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لرګی چې دا شل سانتي لرګی پرې وهي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د ډنډه کلک لوبه ورته وي. دغه لوبې هم دودیزې دي، زموږ په لغمان کې دام ترسره کیږي. انټرنیټي ګیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم ګیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی دی په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي. د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل کې گیم وهي هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیزه لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدنه هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیږی نیول ډیره پیژندل شوې دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیږ ورځي، په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غوندې میدان لري. یو ځل د وی ډلې څخه یو ځوان ورځي کې هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړه او بیرته خپل ځای ته ځان راورسو، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کیږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کیږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلوانۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلیږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي او بل ژوبلوي ځکه دوی پلواني کوي؟
ځوانانو ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي، او یا هغه لوبه هم چې د هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي. ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې
لوبه. کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړوي، او څه چلکی ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلي چې هغه باید غښتلی ووسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي په ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي. لومړی مشوره یې دا چې تاسو باید سپورت ته مخه کړئ. په بدني لحاظ هسې هم افغانان بیا خصوصا د خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي، بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاونډ کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکیز دی، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي.
تاسو وایئ چې کیز دې تر کوم چلکی په پلوانی کې باید وکړي؟
مثلا الته ډېر زور څخه استفاده نه کیږي، چا باندې یا غوي زور ته پریخودل، یا چې پتا باندې وکی ځان نور کوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه خلاصي. معلومات د ته کیږي چې ما که دغه سی ونیسي نو ځان نشم خلاصولای. غلار چاره ور معلومه وي چې دا څه ډول ځان خلاصولای شي. بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې خنۍ، خو که چلکی ورسره یا غزان خلصول شي او پلوه کې تر ډیره بریده بریالي.
bale de khos de zwanano de lobe ta che mamulan de palawani ban lari tumra khalak be ratuli gi de nandari la pare
in shmir sulguna tarasi gyan sin jayno ki khuda sim wi che kala pailo be ta yad lobe rasi gi aw yam ni ma pailo be ta agha be shmir la zurguna maudi
dis de awridi di che masalan de lobe tarikh tas tel kuma zaira pati de khos zwanano ta kum che pakla awridi
zwanano che pukhtane ki gi ya la spingiru pukhtane ki gi waida de ra pukha do dwa مثلا په ودونو کې به تر ډیره د غلو به تر سره کېده چې کله به زوم راتله ناوی به نور کول کېده یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوی له لوري د زوم کورنۍ ته کېږي په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بله خوا کې نیولو هغه لوبه هم تر سره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله کله به چې ناوی نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې. یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوی کور مخ کې پالوانی کول خپل زوري خو د څرقم خبر و
یوازې بزوم نه و لزوم سره به چې څومره خلک تللی وو او د ناوی د کورنۍ خلک بو لکه د واده یو اړخ خو د ساتیرې لپاره به دغه لوبه تر سره کیده او په دودیز ډول به دغه تر سره کیده. د واده یو اړخ خو یعنی خلک بو په دې ډول ساتیرې او واده ته به رنگ وربخه د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایی ډزې کېدې د هغې مخنیوی شوی و یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل اغه واده لا رنگین کړي دي واده د رنگینۍ لپاره د غلوې تسره کړي.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپل پخوانی دودیز لوبو ته مخکځانه مصروف کړي او پایلې به ښې اوسي ورته؟
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیوي د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې هغوی بسیوي هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده دا راته واخلئ په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي دودیزې لوبې به هم راژوندی شي د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه مونږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي اقتصادي ستونزې شته له تاثیر نه لرې والی شته نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده حوصله زیاته د نظر نورو ته د ته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي. یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي ټولو چارو ته ورسیږي مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تر ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې که نر یې ژوند وکړه په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري پر ځان باور هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې هم په رواني لحاظ باندې هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي او هم په ټولنه کې د نورو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسې پیغام په لنډه توګه په دې هکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی ټکنالوژي ده بېلابېلې لوبې دي بېلابېلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي ډېر لاند غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خولې موږ ته را پاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خصی خصی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې داخلسې لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شوه، هغه هېڅ مصارفو ته اړتیا نه لري. بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې پارسخ باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید را ژوندۍ شي. نه کوم لګښتونو ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده عامه پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تان د څانګې خپرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادۍ میلمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې له مخې یې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه سي. د جرمني، آسترالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډېر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي، د هغې د منع لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو، او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل، چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلي وي، چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحه وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه، ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض آمیز رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه، دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغوی شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي. او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شای ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي چې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي هغه په دې معنا باندې دی چې دیو دغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوانسیون نه منو ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا دغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن دغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوی هغه نشي کولی چې دغسې قوانینو نه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. د ځباسي مملکتونو هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنوانسیون نه مونږ زکاو او نه منو. چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی، نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي او داغه په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې. که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده، دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورځلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای سي ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دا غیو دغه چلند د ډیر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغو برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دغه شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت یې په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبره وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي. بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام یې کړی دا د ستایلو وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی د دې برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او اورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیری چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه وي پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمي تماسونه خو فکر نه کوم چې تر اوسه پیل شوي وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اورېدلي دي عکس العملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دیو اشتراک یې کړی دی هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دیو هغه عکس العملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضې مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې موږ ته راځي دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضې خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کیږي، لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطحه کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطحه کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي. که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونشي توانیدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې داسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جانی ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت ته کوو. سلامات اوسئ.
مننه تاسو له هڅې نه.
Bye. حالت خبری کی جانان زما د حالت خبری کی جانان مدا مسترگو سرگو پی غڑی کی جانان مدا مسترگو سرگو پی غڑی کی جانان نندرا مسترگو سرگو کی گڑی گی جانا مدا مسترگو سرگو کی گڑی گی جانا
پردے مزدور ہیں مرشی